السلام علیکم لس بجې شوې د روان خبری پروگرام ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته اجلا شوې ده خو په پیل کې هم څو خبرونه او پسې څو راپورونه د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلې سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قبله یوه اعلامیه کې لیکلي داسې مهال چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پولی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې وای د خدای د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي په اعلامیه کې زیاته شوې ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو او د سولې لپاره کار کول او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو طالب چارواکی دا کوي چې د اختر پر لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښانه ده شوې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیر شو او تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه لري په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي د لوی اختر درې ورځې د ناامنۍ له ډار پرته ولمانځي ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خپور کړی ویلي
دا پیغام دی چې شپ په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي هیڅ مشکل بنی
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بیځایه شوي کسان پر خرو ور روان دي محمد ایویا تیره شپه په ټویټر کې لیکلي دغو بیځایه شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر څلور ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20 زره کسان بېلابېلو سیمو ته بیځایه شوي دي ښاغلی ایویا لیکلي یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي بلخوا د خبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي په افغانستان کې هم وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پر شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمانځله دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي د سوریې دولتي خبری اژانس سانا په خبره اسد د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جمعات کې وکړ د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدول شي دا ښار په 2012 میلادي کال کې د سوریې تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټ برېښنا تولیدول مخکې له دې چې د موسیقي ځانګړي خبرونه خبره شي څو راپورونه نن د افغانستان تر څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده خو بېوزلۍ بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکه کړی دی په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني یا ذبحه وکړي
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ لکه نیار رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنا اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیل وړې سوې دي د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنا اختر په افغانستان ستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې
یو 40 لک دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقې څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقې څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل خو متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دی ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسی نه درلود ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، بیوزلی وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوې دي. د غنمو غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوې دي چې زیات کسان یې درانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 350 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خوسا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سږکال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سږکال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ وو چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
3000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زنین جونې زکون کې پر ټولنیزو شبکو د جونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبيني خي. دوی وایي هلمن د جیرا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دي تاړ کړی چې د ټولن جونو پر مخ وانځي پرانیزي. د جونو خوانځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې لتیری جمعې په زورګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لتیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د جونو خوانځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زورګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپل دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نورو زده کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شیبي شماري د تازه پیل شوی کمپاین هرکلی کړی، خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 296 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
2 نوې ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې. وړاندې مې د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي ماهر مومن سره مرکه وکړه او له هغې مې وپوښتل چې له پراخو اندېښنو سره سره طالبان ولې دې موضوع ته پام نه کوي.
دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په اند باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله چې ده سیاسي سکیپ ګوټ یې تر نه جوړ کړی ده. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې جونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي.
مومن صاحب، طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي، هغه که مدني حقونه دي او که لاغې ورهاخوا نور، اما فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندول دا د دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیرې دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جن اکاونټ ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کال وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوی وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي، په تجارت او په په نورو بخښونو کې دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تللی او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولی هغه خپل حق ولري او په عین حال کې هغه خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا به ادونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو محیط دی چې محیط برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي یوه طرحه جوړه کړي په طرحه کې بیا بیرته دغه د محیط مسله او ترخوا بیا د ښځینه ښوونکو ګمارنه ده. فکر کوئ دا منطقي دلایل دي؟
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل د دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کېږي چې دغه حالت روان ده. دوی په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړای شوه نو دوی به په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دي هغه به څنګه حل کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري.
زما وروستۍ پوښتنه، تاسو د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقونو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردولی چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقونو د څار د ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی مګر زما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي دوی باید خپله دغه هڅه وکړي. دغسې یو کار کولو دپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته، دا باید دوی خپله دغه زمینه مساعده کړي چې دغه نجونې چې دي په افغانستان کې د تعلیم حق ولري.
د بشري حقونو د څار د ادارې کمیټې غړی او د هدیا فاونډیشن بنسټګر ماهر مومند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بس پنه ټولوي او د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته رسوي وایي چې د ژمي پر مهال زور مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او اوس ماشونه هم نه ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږ بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا وه په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو. په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د خبرونې وروستی مطلب دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د برېټانیا دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسېدلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپنا او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامله ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو له ډلې لومړی جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به پر روانې میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر 1,000 زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
له تاسو ټولو مننه چې راسره وئ. پاتې وخت او پاتې ورځ مو نیکمرغه. اوس هم د موسیقي ځانګړې خبرونه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
برکلی سبزا دیوم یوم آس یو شڑی دبرکلی سبزا دیوم یوم آس یو شڑی
اسی دم پخا کڑے گرزا وما گزرے
سلامون فرهاد دریایم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو یاست که غواړئ زما سندرې واورئ نو د سندرو میلمانه خبرونه مه هیروئ
خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم رنگ یار را سا یوارش نظم ده سنگ
رنگ یار را سا یوارش نظم ده سنگ
چیز دیو بینما دوال استرگی یا ورنگ
چیز دیو بینما دوال استرگی یا ورنگ
پرتا پاند دی ٹولی اقربا شڑن یا ما خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را غلیم خوش رنگ یار را سا پینزو برزی یودنی
خوش رنگ یار را سا پینزو برزی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوره یوازې مې نوم پرېږده چې ستا په تمه یم خوش رنګه یار راسه مجنون راغلی یم خوش رنګه یار راسه مجنون راغلی یم خپل ځان وایم چې تا شړلی یم خوش رنګه یار راسه مجنون راغلی یم خوش رنگ یار را سمجھنو نراغلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھنو نراغلیم وخوش رنگ یار را سمجھنو نراغلیم وخوش رنگ یار را سمجھنو نراغلیم
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو پرلندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پرلندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تور سترګي دا تور سترګي زما دیږي دا تور سترګي زما دیږي زړګي صبرم کله صبرېږي دا تور سترګي زما دیږي زړګي صبرم کله صبرېږي دا تور سترګي زما دیږي چپکے نوی دیار دیدن چپکے نوی ہد سم سورو گل باغ سب کما دور سترگے دور سترگے زمایا دیگی زړګي صبرم کله صبرېږي دا تور سترګې دا تور سترګې زما دیږي صبرم کله صبرېږي دا تور سترګې دا تور سترګې زما دیږي
ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
Show.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پا شاہی کا او عزت واړی سوک فخر پاشاهی کا سوک مال او عزت واړی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کھم زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کھم عشق نام مرادا تاس پغام مسل کھم کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کھم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کھم عالم زیست و روزگار کا دل خونے جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیت خونے جگر خم عشق نام مرادا کاس پغام و سر خم
مننا چی آزادی رادیو آوری